سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه‌شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې مانند پیو بین کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمزي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسي. د طالبان مرسل وین حمدالله فدرات د چین سینوها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 50 تنه وژل شوی او شپکتنه نوټ پیاندی. تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یونما د دې پیښې د څېړنې غوښتنې کړې ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویل دي چې د واتل سلور سوال سوالي څخه یوازې 390 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولي لامل ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنۍ روغتیايي ستونزو د درمن لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت په لور پروتوسیمه کې د روغتیايي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګر ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګه نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګر ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملا شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبې ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ایجنسی راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لګ شو. ایراني چارواکي هغو افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایراني چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 20 هغه سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ایګو مارل شوی. ورسته خبرم دا چې وای ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویورک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتا ښه خوړل شوی دی. د نیویورک د پولیسو د ادارې وویل ویل چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بېوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسي.
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سم اقتصادي مرسته کړي.
پکې میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وسیم وس استاد مدلته میاشي مشرقي.
پروانه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دې پېښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په بیان کې ویل چې د داسې پېښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پېښې په اړه او د دې پېښې په ارتباط د پاکستان د تازه خبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د سټیشن بي د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون یو 50 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیره وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون اوله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورزنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتدادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورونه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلان کړو تاب سره واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خبره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماټیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصول کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازي دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبخت، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خو ته عرب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تاریخ خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تاریخ خپل حیات توهین نه ده، دا د تاریخ خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسي سرحدي انخطو له عمله ترنګلي دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبان حکومت د امیر اخته وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22 اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت سرپرست په خبري کانفرنس کې ویل چې د 300 ولسوالۍ څخه یوازې 3 نوي روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږد لاره مزل وکړي. نور جزئیات د سنګه کړه پرپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجود دي. د طالبان حکومت د امیر روغتي وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2.5 اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2.5 اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتي ستونزو لپاره هم مرکز اولتي روغتي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نو موږ ورته تکړه د افغانستان څلور سو ولسوالیو څخه یوازې په درې نوي کې روغتي مرکز شته. جلالي وویل په هغه ولسوالیو کې چې روغتي مرکزونه نشته اوسیدونکو اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیریدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتي مرکزونو له نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی په سیمه کې د روغتي مرکز د نشټوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لار مزل وکړي.
کوچی ډایرک دلته مریض پیدا شي بودې د نمو مریض غاړي جواچو د جلبا خراب پد د شپږ زر افغانان مونږ نه باندې کړی ګان نه داسې کلینیک درته په دې ساحه کې شته چې مونږ تپال کلینیک یې کلینیک ساته د خدمت مریض راکې وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاءالدین هم مرته شکایت لري.
روغتي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرای کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدید اړتیا ده دلته.
د په داسې حال کې چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي و چې 1.2 میلیون افغانان د 3 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې ان په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتي اسانتیا او لاسرسی نه لري. روغتي نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیون وګړي بشري روغتي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د امیر روغتي وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده لخوا په ولسوالیو کې د 300 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتي وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کانفرنس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مال د برخه د خزینه روغتي کارکونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر دیو شفای فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د خزینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتي خدمتونو ته د لاسرسي او همدارز د روغتي برخې د خزینه کارکونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینري کورسونو ته تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست پر یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینرو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سخت اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس مسؤلینو لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ورنه شي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمو پر براند ده پهانتونونو دروازی و تڑلی چی زمو روحی وزیعت ورسره دیر خراب سو. خلدی ورست زد انگلیسی زبید از دکلی لپارا کورس تطلم. یو چمی وزیعت ورسره خصوه او. خو پرون مکتبا ویل سول چی تر دو هم امر پوری نور کورس بند دی. تاسو نور مرازی. زما پا گدون طول انجونو زدل دا دزدکل پا برخا که زمو کورسته هیلا و. او دا هم زمو پر براند ده و تڑل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یو کاپي ازادي راډیو تر لاسه کړی راغلی چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې د تیار سردار چې دی مایسه کې د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر ده، هم په دې باندې کله چې دی کارونه کې دی د احتیاج دی یو بل چا پورې تړلې دي او دی خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې د ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان دی. سیاسي اغېزې موږ تاسو وینو خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال جوزا میاشت رئیسې د دوی بدل اعشان نه ده ورکړل شوی. دغو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې د موضوع سوزلي د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپل حقونو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوي. نور جزئیات د سنګه کړه په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنچیر ولایت اوسیدونکی او د کابل په هندون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې لو میاشتو راهیسې بدل اعشنه د ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشنه د ورکړي او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځنی لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتې راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړې پښپوش په وګېوی د شوایم. یو ملګری مې ضمانت کړای اوس باید کرایه ورکړم ځکه کور ته روانم. د میاشتې راهیسې ماسلین سرګردانه کړې دي. یو ماسل په نارامه فکر او وګینه څنګه درس وایي.
د کابل پانتون د شرایطو پانځي ماسل عبدالرزاق وایي
ما ولایت غور استندار لاندې پانتون دولتي جمعیت او اتحاد ایجاد کړم.
زه د غور ولایت یم. د دې عمله چې په دولتي لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اوتاک کې لسو کسانو زیات اوسېږي او درس نه ویل کېږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. پاید لیلیه پیسې دولت ورکړې وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د خبرګولې میاشتې د عیاشي بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې یې کرایه نه ده ورکړې او ډیری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په وګي ګډي آزموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پوهنتون د مالیه او حسابداري برخې مرستیال عینالدین عظیمي په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی، د نومبر په 22مه محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل هاشی هم دیگه حل شد. همی چند ماهش تقریبا
دا بدل هاشی ستونز حل شوه و دا چون میاشت و حواله ترتیب او تنظیم شوی. شنبه او یک شنبه دا کنترول او لاسلیک لمرحلو و روست مالی وزارت تزی. اقا ماسیلینو تا چه اندیخمن و او امیرت تراتلل داد ورکول کیگی چی ستونزی حل شوی دی.
اطمینان داده شوه که انشالله مشکلات حل است دیگه، قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل،
مشکلی آشام ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشۍ او عبادتي ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅ کله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي، عیاشا او عباده منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي، دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عیاشۍ په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاورزګان ولایت کې د بوټو چپلې جوړول صنعت په تیرو لس کلونو کې د سیمې اقتصادي په پیاوړتیا کې د پاموړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، تر څو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
دا اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشي معاش راکوي مخکې شاګر ولمه او اوس یم، اوس استاد یم، دلته میاشي معاش راکوي. وکه بل دغه مې رزق روزي مې بس دغه د عدالت کور ته شام په وړم، بس دغه مې ګټه و واټه ده، بس په دغه کار ته لګیا. یوه دنه مې ورور دی، هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګر دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې خرچه دیش.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډیرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دې تولید سوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مدلی ز د کړی دی اول د واره شاګرد ممنګر وس خپل استاد مخپل ایم جوړو زمړ بوټونه چې جز مړ بوټونه بیخی ډیر کلک دي دا نور چې په دغه بازار کې خرڅیږي دردو یو په دوه کلک دي یو نیم کال دوه کال کې در کې کار کوي دغه بوټونه چې جز مړ دلې جوړو
خلک زیات خلک راځي دلې مړ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه مړ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د پاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي حکومت څخه دا وښتنه ده چې مړ خپل کاروبار زمينه برابر کړي مړ خپل کار ته پرمختګ ورکو وس خدای دې موږ مزدورانی د بل چار وزنه کو به چې موږ ته د خپل کار زمينه برابر سي ولې زکه زی استاد هم جوړوم
ولادت او دغه سم د غشتنه د چې دې موږ ته مثال چې د کم تلوي دي د شان د کم شان خارجي دي د دې باید موږ ته زمينه برابر کی مثال یا کمپني برابر کی چې د خپل افغانستان کې د غتلیان او د شان مر ته تولید کی او جوړ کی نو بر و دغه ورڅ وس په 300 افغاني تمامي جدا ورټ په ور بدلې په 200 افغاني یا په 200 افغاني تمام
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنی وازی د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخ سي د نظر خوندان هم وايي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنو نه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د ورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ بنی وازی په ورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدنی او د زده کړو د قلفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوقي او خپلوان ازادي لري تویل چې نموړې له شاوخوا یې نیمه میاشت وروسته د چهارشنبه په ورځ خوشی شو هغه لی قرلوق د نومبر په 14 د تخرولت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو خاني ورشوې او نور جزات سنه کړه په راپور کې
د مدني او زده کړو د قنوفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشي شوی دی یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشي شوی دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د ټولنیز فعال احمد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نه رد او نه هم تایید کړي دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالانو د احمد قرلوق نیول خپل سری بللي و او دیتا په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډیر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقونو فعالې رودا بفروتن د حمد قرلوق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشي کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسی کولای حمد قرلوق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشي شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشي کېدو محدوده کېږي
دیدونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبريالان او یو شمېر نور افغانان د دوی له خوا نیول شوي چې ځینې له وی مودې باندې تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي لدې وړاندې ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپل پخواني فعالیتونه ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې ترنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه در تحمل روخ تغیری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سه‌شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یوه مانند پی وبین کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د ملت پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال مین احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوي، شپږ تنه نور ټپیاندي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یوه ماده د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروري دي. د طالبان د حکومت امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 22% نفوس لمړنۍ او ثانوي روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت پیو راپور کوي چې پرون چهارشنبه خبر کړی او د دې هیواد له 343 څخه یوازې 93 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډېر وخت د کوچنیو روغتیا ستونزو د درمل لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره FAO وایي چې روان د 2018 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.8 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګ نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پوښتنې ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجیو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تزبینوی. په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2025 کال کې هم په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ورستای خبرم دا چې د یو ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږتنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دې پیښه کې د یو 9 کلن هلک په ګډون درې تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شو دي او د درې نورو وضعیت نسبتا ښه ښودل شو دي. د نیویارک د پولیسو د ادارې بیان ویلي چې قید د ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو دغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه د مسله نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغ لې په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوښو اجزانو د پروګرام لانډه برخه هم لري یاد ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم، زه د لمند ولایت کجکی د ول سوال د جناور د علاقه خبر کوم. ورور مردا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی دادا، یو ګنج دا سیرش پاشي په سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم غي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره دي، هغه تنګي ته چاړول دی، هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندانې څوک لا نه ورځ تنګي ته، هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غواړو ورور چې دا د تنګي ګنج برته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخه ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدي په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو، د دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلي ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدی په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی په مخه ونیسي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته. ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکی یم. تماس نیول ورورا غواړم چې دا کومنامه د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو وخت دوه خیری د صاحب و په تر سړک کوي. ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخستی دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج که صاحب درخت را وک شو لگزا دیوالونو را چپاک رلا. نو هیس سوک مو شکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت نو نا آوری دل کیجی. او صاحب زلم ستامو و حل و ترخل را سر کیجی. دا سا زلم دوانی دا بولی دا گوش. دا غمی شکایت تا طول آوری دن که دا غوشی سلام آوری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي کېدلی. بیا له طالبان سره غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمن کې د نرخونو د غوړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شی نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. مخدای وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمه ورسوي.
السلام علیکم، شایست بخیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم. پدی وکړه د طالبانو پر زړه د رحم او بتیرې سي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم ازادی رادیو کې درمنو اوریدونکو. از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته، سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامي امارت در مشرانو پورې ورسي. برق پخوا په 2 افغانۍ وو، اول وار په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتلي دي، مزبور ژغ در لوړو مقامات پر ورسو چې دا برق به ته اصلاح کی په خوا په 2 افغانۍ او وسې په 4 افغانۍ کی چې په خوا په 2 افغانۍ وسې په 15 افغانۍ کی خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانه نو وسې مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته مزبور دا هله ورزو ده چې مزبور دغه راپور دی درې مشرانو پر ورسې و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلام علیکم زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه در سره کیږم عزیزانو موږ فریاد د لوړو پر اشاره وکړو ورسو دی او ډیر سختونه وسته یو سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالی ډیر زیات دي د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سوله د غوسو شرونه اخي او زکاتونه ځینې ټولې علما او دوی خپلواکه نه سوله د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې دی هغه دوی اخي په خوا به خلک بې امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر ده هلمند ولایت کچکی پولیسوالی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخر څه اوبه ولاړې 200 متره سمسیولان ور اچولي دا باره پیپ تاب لري کیلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخېږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض مې دی دا په ډېر مشکلات جوړ کړي د تلویزیون نشرات بندې ویډیو بندې دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت مو نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې رسنۍ باید رسنیو کې خپل خبرونه وتړي او مسلمانان ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې تصویر بندې دا خو نه کېږي امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه ستاسو په ذریعه باندې. موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ول که په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ول کوم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر یې مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې خیر. عمران سالم له خوست ولایت څخه د زه ډېره ډوکر کوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مون کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نو سره تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکونه نو کونه اوس دا شاید دلته نسته
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای راته منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل سوار سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل د خراب ایلار نو اله من دغه جست ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو موږ هم در تخباره کړ په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 50 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پرشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوند درا کوته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونی سي 0 0 5 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارامه څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یا؟ له دوه ساعته جوړ وسه. د نفر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کولستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درنوي اوه دوه اته اته څلور څلور یو اوه صفر. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر درنوي اوه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمېرې راڅخه د سټ څخه وتلي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک یا نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمنه. او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم: صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا هم ته درک او پتې نه لګي اوسه پورې.
کچھ معلومات ہی پر نغش میرا مانی را سراری کے انی سے سپر واویا سالور ہوا سپر اتا سپر شپاگ نہ مسد اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی منگ سراری کے انی سے او کل آزادی راڈیو پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبھی ہوئی او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سر شوی و چھ منگ خپل کور تے زن زن بیرتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو رکسو اجزان او کارکون کور دون څنګه اس چول اس بخیر اس تیار روشان تاتم یو زنګلی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی سره زمری د کاکاز وی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترک سو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو دلیته نه درک سوې دي د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 8 1 0 سلام د 0 3 9 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ وغوښته مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه ته ورکو ته عاجزانه د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ورسالی اوسېدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره درته وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزولو مسالې ز خبره کوم د فلیلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما پر دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مثلا شمیره ده تربل دې سش مره باندې ته زنګ راټوي کوم غږ اوري یا کوم پیغام څه کوو اوري او څنګه کاري را سره وکړي هغه شمره دې سش مره د صفر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا په دې شمره دې موږ ته زنګ وکړي که هر چیرې دې موږ اوري یا له تاسو سره ملګري نور څوک دي څوک سره شنه اختلي په تر نوم دې میرا په دې د زین الدین کاکو زوی او سلام
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کېږي 0 0 5 0 9 او یو و پنځه دوه یو ځل بیا هم شمیره درتوام، صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.